라디오.
라디오 아자디. 아살람 알라이쿰. 네 아자디 라디오. د نن ورځ خبرونه تازه احمد تکل او زما تخنیکی همکار طاهر روخان ستاسو هر کله کو نن سه شنبه د 1409 هجری مریض کال د خبرګولی یا جوزا د شمه نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د جون د میاشتې ل شلمه سره برابر ده. د ازادي رادیو خبرونه په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي. په دې نیم ساعت خبرونه کې به واوري چې د ملي دفاع وزارت هغه راپورونه ردوي چې وایي د افغانستان په ټولو سیمو کې د شپې په سلو کې تر نوي پورې پوځي عملیات د ځانګړو ځواکونو قطې کوي، او یو مخکښ امریکایي سناتور په افغانستان کې د وضعیت د خرابېدو د مخنیوي لپاره د ولسمشر ټرمپ اداره ناکامه بللې. د دې او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه وروسته راځي. لومړی خبرونه. په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. د افغانستان او ایران جګپوړو چارواکو د دواړو هیوادونو ترمنځ د هر اړخي ستراتیژیک مشارکت د سند په اړه خبرې کړي. افغان ولسمشر وایي د کابل ښار د انکشافي پلان تطبیق به لسګو نظره افغانانو ته د کار زمینه برابره کړي، او سعودي عربستان وایي د ایران د سپاه پاسداران د انقلابي ځواک درې غړي په داسې حال کې نیولی دي چې په یو بیړۍ کې د سعودي ساحلي اوبو ته روان وو. بشپړ خبرونه. ایرانی رسنۍ وایي د افغانستان او ایران جګپوړو چارواکو د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا لپاره د هر اړخیز ستراتیژیک مشارکت پر سند د لومړي پړاو خبرې پیل کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون ایران ته د افغان پلاوي سفر تایید کړ، خو د دوی د خبرو جزئیات څرګند نه کړل. ایرانی رسنیو ویلي تهران ته د افغانستان 15 کسیز پلاوی ورغلی چې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر او یو شمیر نور چارواکي پکې شامل دي. په خبر کې ویل شوي چې افغان او ایرانی چارواکو د امنیت، دفاع، اقتصاد، کلتور او تعلیم په شمول په بیلابیلو برخو کې د دوه هیوادونو ترمنځ د نږدې همکاریو د زمینو د موندلو لپاره د ستراتیژیک مشارکت پر مسودې خبرې وکړې. ولسمشر اشرف غنی وایي د کابل ښار د انکشافي پلان تطبیق به لسګو نظر افغانانو ته د کار زمینه برابره کړي. ښاغلي غنی دا خبره پرون په هغه غونډه کې وکړه چې د کابل ښار پر انکشافي او اقتصادي پلان د غور لپاره په ارګ کې جوړه شوې وه. د پایتخت زون د انکشاف د خپلواکې ادارې رئیس الهام هوتکی د کابل د انکشافي او اقتصادي پلان د تطبیق لپاره غونډې ته یو لړ وړاندیزونه مطرح کړل چې د کابل سیند پاکول، په کابل کې د سلو ښوونځیو او کلینیکونو جوړول او نور اقدامات پکې شامل دي. د افغانستان د شمال ختیځ د سپینزر زون د پولیسو عمومي قمندان وایي د تخار ولایت د خاجغار ولسوالۍ ټولې برخې د دولت له وسلوالو مخالفانو تصفیه شوې دي. په کندوز کې د ازادۍ راډیو خبریال د سپینزر زون د پولیسو د قمندانۍ د ویان محفوظ الله اکبري له قوله خبر ورکوي چې نوموړی وایي په خاجغار ولسوالۍ کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د دولت وسلوالو مخالفانو ته زیاته مرګ ژوبله اوښتې ده، او لږ تر لږه 15 مړي د جګړې پر میدان پاتې شوي. اکبري د دولتي ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه څه ونه ویل. سعودي عربستان وایي د ایران د سپاه پاسداران د انقلابي ځواک درې غړي د مرجان د تیلو میدان ته نږدې په داسې حال کې ونیول چې په یو بیړۍ کې د سعودي ساحلی اوبو ته روان وو. د سعودي عربستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت پرون په یو خبر پانه کې ویل چې له نیول شویو ایرانی پوځیانو څخه پوښتنې ګروېګنې روانې دي. په خبر پانه کې ویل شوي چې د سعودي عربستان د سمندري ځواک له لوري په نیول شوي ایراني بیړۍ کې چاودیدونکي مواد بار وو، او غوښتل یې چې د سعودي عربستان په اړوندو اوبو کې تروریستي حمله وکړي. د چین د سمندري ځواکونو اړوندو کښتیو د تیرې اونۍ په پای کې د لومړي ځل لپاره په بالتیک سمندرګي کې د روسیې له سمندري ځواکونو سره ګډ پوځي تمرینات وکړل. دا د دوو پلان شویو تمریناتو لومړی پړاو او دوهم پړاو به یې پر روانه میاشت کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له سفره څو ورځې وروسته ترسره شي. په پام کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جولای د میاشتې په 15 او 16 په جرمني کې د شلو سترو صنعتي هیوادونو له غونډې مخکې له پولنډ څخه لیدنه وکړي. له دې مخکې ناټو د لومړي ځل لپاره د روسیې د کالینینګراد او د کرملین د نږدې متحد بیلاروس ترمنځ د پولنډ او لیتوانیا د پولو په اوږدو کې پوځي تمرینات وکړل. په دې پوځي تمرینونو کې چې د شنبې او یکشنبې په ورځو وشول، د امریکا، پولنډ، برتانیا، لیتوانیا او کرویشیا له یو نیم زر زیاتو پوځیانو برخه اخیستې وه. له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو په باب رسمي خبرې پرون پیل شوې. له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو د چارو وزیر دیوید دیویس وایي تمه لري چې په خبرو کې به ښه نتیجه ترلاسه کړي. د اروپایي ټولنې مرکچي مایکل بارنیر هم ویلي چې له دې اتحادیې څخه د برتانیا تدریجي او منظم وتل د دواړو خواوو لپاره مهم دي. د ښاغلي بارنیر په وینا یوې ممکنې موافقې ته رسېدل تر دې ښه دي چې هیڅ موافقه ونه شي. د تیر کال د جون د میاشتې په ټول پوښتنه کې اکثرو برتانویانو له اروپایي ټولنې څخه د خپل هیواد وتلو ته مثبته رایه ورکړه. ټاکل شوې چې د 2013 میلادي کال په مارچ میاشت کې برتانیا رسمان له اروپایي ټولنې څخه ووځي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدر من اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه وګورئ، ازادۍ راډیو ډاٹ کام او ازادۍ راډیو ډاٹ اورګ د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده. د دې خبرونې په دوام کې وابهوري چې د افغانستان دفاع وزارت هغه راپورونه د دوی چې وایي د ځانګړو ځواکونو قطې په سلو کې اتیا پوځي عملیات کوي.
فکر کوم چې دا به ډېره په ځای باندې نه وي، ځکه موږ ټولې ساحوي قلي اردوګانې او ټول جستامونه هوایي خطا دا ټول په معرفه کې شامل دي.
د افغانستان او هند ترمنځ د هوایي کارګو دهلیز پرون په کار پیل وکړ. د سوداګرو استازي وایي له دې لارې صادرات او واردات ارزانه پریوزي.
ځمکې د لارې موږ ته یو کیلو په 10 سنټو تمامېده او د هوا د لارې اوس موږ ته یو کیلو په 40 سنټو تمامېږي.
په نورو راپورونو کې د امریکا د سنا یو مخکښ غړي په افغانستان کې د وضعیت د خرابېدو د مخنیوي لپاره د ټرمپ اداره ناکامه بللې. نړیوالو مسایلو ته د کتنې په برخه کې به واورئ چې روسي خبرداری ورکړی چې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف لخوا د سوریې د هوایي ځواک پر الوتکې برید په غور سره څیړي. ستاسو اسمسونه لولو او نور مطالب هم لرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان دفاع وزارت هغه راپورونه ردوي چې وایي د افغانستان په ټولو سیمو کې د شپې د عملیاتو په سلو کې تر اتیا پورې د خاصو ځواکونو د قطو په غاړه دي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادۍ راډیو ته وویل هڅې روانې دي چې د ځانګړو ځواکونو شمیر دوه برابره شي، خو نوموړي ټینګار وکړ چې د ملي اردو ټولې څانګې په روانو عملیاتو کې ونډه لري. ویل کېږي چې د خاصو ځواکونو شمیر به له 150 واوړي. اسمت څاروان په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د افغانستان دفاع وزارت په جګړه کې د خاصو او کماندو ځواکونو د موثریت د ستایلو ترڅنګ وایي چې دا ځواک شپه او ورځ عملیات کوي. د دغه ځواک د موثریت له کبله د افغانستان دفاع وزارت غواړي چې شمیرې زیات کړي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري هغه راپورونه رد کړل چې پر اساس یې ویل شوي وو اوس د ټولو جنګي عملیاتو په سلو کې اتیا د ځانګړو ځواکونو په غاړه دي.
اساسي خبره را ده چې زموږ ځانګړي قطعات چې دي، یا د کماندو قطعات یا خاص قطعات، دا ډېره موثره قوه ده، ډېره غښتلې قوه ده، ډېره پر ځای باندې او پرسونل او د دوی جستامونه هم وړتیا ډېره لوړه ده. مګر دا چې 80% ټول عملیات کوي، زه فکر کوم چې دا به ډېره په ځای باندې نه وي، ځکه زموږ ټولې ساحوي قلي اردوګانې او ټول جستامونه هوایي خطا دا ټول په معرفه کې شامل دي. دا نن موږ تقریبا په 14 ولایتونو کې عملیات لرو، نو دا عملیات چې دي په زموږ ساحوي قلي اردوګانې اجرا کوي او د کوماندو د قطعاتو مدیار لس عملیات درلودل.
د روان لمریز کال په لومړیو کې ولسمشر محمد اشرف غنی وویل د دې لپاره چې د خاصو ځواکونو هلو ځلو په جګړه کې ښه نتیجه ورکړې، په پام کې لري چې د دغه ځواک شمیر دوه برابره کړي. د دفاع وزارت ویندوی دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ځواک د شمیر د زیاتولو لپاره کار پیل شوی او اوسنۍ فرقه به قولي اردو ته لوړه شي. جنرال وزیري تایید کړ چې د شپې اکثر عملیات د خاصې قطې ځواکونه کوي.
شپې له خوانه د ورځې له خوانه هر وخت چې وګوري دوی وظایف اجرا کولی شي. یو خبره چې دلته مهمه ده، هغه د خاصو قطعاتو ده چې د شپې عملیات کوي. زمونږ د شپې عملیات اکثره کوي، اما سلنه یا حتی 90% چې دا خاص قطعات کوي نو دا خبره درسته ده. او نور به دا نور قطعات کوي یا د کوماندو، مګر خاص قطعات تقریبا اتیا تر نوی سلنه پرې د شپې عملیات چې دي هغوی ترسره کوي.
وزیر د دغو ځواکونو په اړه همداراز وویل، کماندو ځواکونه د وړتیا له مخې ډېر اوچت دي، دوی کولی شي چې په هر راز موسم کې په هر راز شرایطو او اراضي کې دنده ترسره کړي، ځکه دوی ښه روزل کېږي او هغه کسان چې کماندو ته جذبې شي له ذهني، جسمي او د ښوونې او روزنې له پلوه پر ځان پوره ډاډ لري او هرې دندې ته بشپړه تیاری لري. ښاغلي وزیر د ځانګړو ځواکونو د شمیر په اړه څه ونه ویل، خو پخوا په ځینو راپورونو کې ویل شوي وو چې د هغو شمیر شاوخوا 10,000 دی او ټاکل شوی دی چې 150,000 ته زیات شي.
و موریدل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي په ټولو سیمو کې د شپې د عملیاتو په سلو کې تر اتیا پورې د خاصې قطعې د ځواکونو په غاړه دی، خو نوموړی هغه ادعاوې ردوي چې وایي د افغانستان نور ټول عملیات همدا قطعات کوي او نور قطعات په دې عملیاتو کې برخه نه لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان او هند ترمنز هوایی دهلیز پرون فعال شو. افغان چارواکي وایي هیله لري چې د کارګو الوتنو پیل به هغه ستونزې له منځه یوسي چې افغان سوداګرو بهر ته د هیواد د محصولاتو د انتقال په برخه کې درلودل. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې ویان سیام الدین پسرلی په یوه مرکه کې راته وویل چې د دې الوتنو په وسیله به د افغان سوداګرو تجارتي مالونه په ډیره ارزانه بیه هند ته صادر شي. ښاغلي پسرلی په پیل کې هند ته د هیواد د طبي بوټو او وچې او تازه میوې د صدور او بیرته د درملو او خامو موادو د واردولو په اړه معلومات راکړل.
تقریبا ټنو په اندازه زموږ ځینې نباتي طبي بوټي دي او همدارنګه تازه میوې او وچې میوې او سبزیجات دي چې موږ هندوستان ته لیږو. په تر ډېره پورې یان تشکیلوي چې دا یو ډول نباتي بوټی دی چې هندوستان کې ورته ډېر زیات ضرورت احساسېږي او وچې میوې دي. موږ هندوستان ته صادرو او دا خونه ادویجات او خام مواد افغانستان ته واردوو.
او د دې پروازونو قیمت څومره تمامېږي؟ مخکې په راپورونو کې ویل شوی و چې دا به تقریبا د ځمکني ترانسپورت په اندازه لګښت پیرځي، آیا دا خبره صحیح ده؟
بخي اندغه سده د ځمکني د ترانسپورت په نسبت هم مترزانه تمامېږي. وخت زموږ تیر کم مصرفېږي. په نورو وختونو کې عادي حالاتو کې کله چې د واګي بندر زلارې موږ انتقالات کوو نو تقریبا موږ په دوو ساعتونو کې زموږ توکي هندوستان ته لیږل کېږي. او بله دا ده چې د ځمکې د لارې موږ ته 1 کیلو په 10 سنټو تمامېده او د هوا د لارې اوس موږ ته 1 کیلو په 40 سنټو تمامېږي. دا یو ډېر ښه فرصت دی زموږ د صادراتو د پیاوړتیا لپاره، یو ښه ګام دی.
د افغانستان د میوو د پخېدو فصل را روان دی. آیا افغانستان خپل ټول امیدونه د میوې د صادراتو لپاره له همدې کریډور سره تړلې دي؟
په دې کې شاک نشته. موږ د مختلفو لارو څخه استفاده کوو ترڅو نه یوازې هند بلکې مختلف هیوادونو ته تازه میوه او سبزیجات صادر کړو. په کوم هیوادونو کې چې ضرورت احساسېږي، خو په خو وختونو کې زموږ تر ټولو جدي ستونزه د پاکستان سره د ترانزیت برخه کې وه چې کله کله د واګي کنده د سپین بولدک او تورخم برادرۍ زموږ په وړاندې تړل. دا ځل یو خو امید موږ ته پیدا شوی چې چیرې د ځمکې برادر وتړل شي د هوا د لارې موږ کولی شو هندوستان صادرات ولرو.
بله، او له هند پرته تاسو مخکې د نورو بازارونو یادونه وکړه، په پلان کې څه دي چې نورو هیوادونو ته به د افغانستان صادرات له کومو لارو ځي؟
نورو هیوادونو ته عملا موږ د ځمکې د لارې چې د اقینې او اتامرات د ریل پټلۍ په واسطه خپل توکي کولی شو منځنۍ اسیا هیوادونو ته ولیږو. د چابهار د لارې کولی شو چې ایران او ځینو نورو هیوادونو ته پرته له پاکستان نه صادر کړو. همدارنګه د چین سره موږ د ریل پټلۍ په واسطه وصل شو یو. د منځنۍ اسیا د هیوادونو سره زموږ تجارتي اړیکې پیاوړې شوي دي. کولای شو چې منځنۍ اسیا هیوادونو ته ښه صادرات ولرو. حتی د اقینې او تعمیراتو د ریل پټلۍ په واسطه موږ کولای شو چې ځینې اروپایي هیوادونو ته هم صادرات ولرو.
آیا پر کراچۍ بندر د افغانستان اتکا نور نو پای ته رسیدلې؟
دا به مبالغه وي چې وایي چې پای ته رسیدلی، خو زموږ اتکا د پاکستان نه بیخي کمه شوې. پخوا زموږ تجارتي اړیکې د پاکستان سره تقریبا 3 میلیارد ډالر او چې اوس 1.2 میلیارد ډالر ورته ښکته شوی. دای اوس ایران یو لای دای د کراچۍ بازار څخه خو هم چې کوم استفاده کوو اوس تقریبا شپته اله بزه شپته نشکته سره د غلار صفه استفاده کا مقصد ده په کل کې اوس افغانستان په هغه پخوانی حالت کې قرار لري کوم چې 2015 او 2016 کال کې و.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو ویان سیام الدین پسرلی ول ازادۍ راډیو سره په خبرو کې اوس هم د لویدیز مطبوعاتو کتنه. نوریاس نوری د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کړې.
په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې د سرتیرو شمیر زیاتوي، د ټرمپ ستراتیژي تر اوسه نه ده روښانه. نیویارک ټایمز ورځپاڼه تر دې سرلیک لاندې په یو مطلب کې لیکي، کله چې ولسمشر ټرمپ د افغانستان د جګړې په اړه خپله لومړنۍ مهمه پریکړه وکړه، هغه له سپینې ماڼۍ یا د امریکا د ویسټ پوینټ له پوځي اکاډمۍ د ټلویزیوني وینا په ترڅ کې اعلان نه کړه، بلکې پر ځای یې پینټاګون تېره اونۍ په یو بیان کې تایید کړه چې ولسمشر ټرمپ د دفاع وزیر جیمز میتس ته افغانستان ته د په زرګونو نورو سرتیرو د استولو صلاحیت ورکړی. هغې جګړې ته چې له پیلېدو یې 14 کلونه تیریږي او اوس هم په کې 8,800 امریکایي سرتیري ښکیل دي. نیویارک ټایمز لیکي، ټرمپ چې په ډېره لیوالتیا په خپل ټویټر پاڼه کې د نړۍ په مختلفو برخو کې د جګړې او سولې په اړه لیکنې کوي، د خپلې دغې پریکړې په اړه په ټویټر کې هیڅ ونه لیکل، خو د ورځپاڼې په وینا د هغې اغېز توپیر درلود. دا چې ټرمپ پینټاګون ته د دې صلاحیت ورکوي چې په خپله د نورو پوځي اقداماتو په اړه پریکړې وکړي، په بهر کې د امریکا د جګړې په وړاندې د مخکینی ولسمشر باراک اوباما او د امریکا د نورو ولسمشرانو په تګلارو او اقداماتو کې د نوې بڼې ښکارندوی کوي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې هم په یو مطلب کې په افغانستان کې روانې جګړې ته پام اړولی او لیکي، په داسې حال کې چې امریکایي چارواکي افغانستان ته د 2000 نور سرتیرو د استولو پلانونه بشپړوي، د دې هیواد په روانه جګړه کې په دې وروستیو کې څو پشاتګونه پر هغو ستونزو او هم پر هغو اقداماتو تاکید کوي چې د افغانستان په اړه له بېلابېلو تګلارو سره مطرح کیږي. دا پوښتنې چې له پاکستان سره څه ډول چلند وشي او د افغان وسلوالو او هغوی چې له افغانستانه بهر ډېره دي په جلا مبارزو کې څه ډول تعادل وساتل شي، دا موضوع لا ډېره پیچلې کوي. واشنگتن پوست په ګردیز کې د پولیسو پر مرکز د طالبانو حملې ته اشاره کوي چې په موټر بم چاودنه او ډزو کې شپږ پوځیان ووژل او یو شمېر ملکیان ټپیان کړل. ورځپاڼه لیکي، له دغې حملې یوه ورځ مخکې په بلخ کې د افغان کماندو یو سرتیری په ډزو او امریکایي سرتیری ټپیان کړل. د واشنگتن پوست په لیکنه، تقریبا هر اونۍ داسې پیښې پیښېږي چې ورسره د وسلوالو طالبانو او د بې رحمه داعش ډلې په وړاندې جګړه کې د پرمختګونو او هم د عادي خلکو د ساتنې په برخو کې د افغان ځواکونو پر وړتیاو شکونه زیاتېږي.
د ازادۍ راډیو خبري مجله اوري. په داسې حال کې چې د امریکا حکومت افغانستان ته د 2000 نورو پوځیانو پر استولو غور کوي، د دې هیواد د کانګرس یو جک پوړي غړي په افغانستان کې د وضعیت د خرابېدو د مخنیوي لپاره د امریکا د ستراتیژۍ په جوړولو کې د ټرمپ پر حکومت انتقاد کړی او هغه یې ناکام بللی. سناتور جان مکین پر دې هم انتقاد وکړ چې له 14 کاله جګړې وروسته امریکا په افغانستان کې له ولاړ حالت سره مخامخ ده. د موضوع تفصیل اسمت څاروان اوروي.
امریکایي سناتور جان مکین د ولسمشر ټرمپ پر ادارې د دې لپاره انتقاد وکړ چې په افغانستان کې د بریالیتوب په خاطر د ستراتیژۍ په جوړولو کې پاتې راغلې ده. د امریکا د سنا جرګې د دفاعي کمیټې مشر او د جمهوری پال ګوند سناتور جان مکین وویل، له 1400 کلونو وروسته موږ د افغانستان په جګړه کې له ولاړ حالت سره مخامخ یو. بده دا ده چې موږ هیڅ ستراتیژي نه لرو چې ولاړ حالت پای ته ورسوي او بری لاسته راوړي. د وویل، دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې ګواښونه مخ په زیاتېدو دي. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس تیره اونۍ د سنا جرګې دفاعي کمیټې ته ویلي و چې حاضر دمه امریکا د افغانستان په جګړه کې د بری په لور روانه نه ده. د وروسته وویل چې ولسمشر ډانلډ ټرمپ د افغانستان د ستراتیژۍ د جوړولو بشپړ واک ورکړی او ژر به ستراتیژي بشپړه کړي. جان مکین وویل، د نوي حکومت شپږ میاشتې وزي خو لا یې هم ستراتیژي نه ده وړاندې کړې. موږ دا نشو منلی که حکومت د بری لپاره د ستراتیژۍ په جوړولو کې ناکام شي، کانګرس باید تر دې زیات رول په غاړه واخلي. موږ د خپلو هغو زړورو ښځو او ځوانانو پوروړي یو چې په افغانستان کې پوځي خدمت کوي. خو د کانګرس ځینو نورو غړیو د ولسمشر ټرمپ دا پریکړه مثبت بللې چې دفاع وزیر جیمز ماتیس ته د افغانستان د ستراتیژۍ د جوړولو واک ورکړی دی. جیمز ماتیس ویلی چې د راتلونکي جولای تر نیمایي پورې به د افغانستان لپاره نوې ستراتیژي جوړه کړي او په دغه هیواد کې به د جګړې ولاړ حالت بدل کړي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ. او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
قدر من اوریدونکو راسره اوسئ. د خبرونې په دوام کې ستاسو اس ام اسونه هم لولو، خو له هغه مخکې ورځو نړیوالو مسایلو ته. روسیه خبرداری ورکړی چې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف له لوري د سوریې د هوایي ځواک پر الوتکې برید په غور څیړي. روسیه دا خبرداری وروسته له هغه ورکړی چې د سوریې د حکومت یوې الوتکې د سوریې د ډیموکراتیک ځواک پر مورچو بمباري وکړه او ائتلافي ځواکونو د سوریې د حکومت د الوتکه وویشته. د موضوع تفصیل اسمت څاروان وړاندې کوي.
د سوریې پر کړکېچ له امریکا سره د ترینګالتیا په اوج کې د روسیې دفاع وزارت خبرداری ورکړ چې که د امریکا یا د دغه هیواد د ائتلاف الوتکې بیا د سوریې کومه الوتکه وویشته او به خرڅول شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم ویلي چې له درستو هیوادونو غواړي چې له یو اړخیزو اقداماتو ډډه وکړي او د سوریې ملي حاکمیت ته درناوی ولري. موږ د امریکا له متحدو ایالاتونو او نورو هیوادونو چې دلته ځواکونه او سلاکاران لري غواړو چې دا ډاډ راکړي چې زموږ کارونه به د یو بل په همغږۍ ترسره کیشي. خوندي سیمې زموږ لپاره په ګډه د مخکې تلو ممکن انتخابونه دي. تر دې مخکې د امریکا په مشرۍ ائتلاف وویل د بشار اسد د حکومت پلوي ملیشو د سوریې پر ډیموکراتیک ځواک چې د امریکا له ملاتړه برخمن دي حمله کړې ده. ائتلاف وویل د سوریې د حکومت یوې جنګي الوتکې د یکشنبې په ورځ د سوریې د ډیموکرات ځواک پر مورچو بمونه وغورځول. دغه الوتکه وروسته وغورځول شوه. د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال جوزف دنفرد پرون دوشنبه د سوریې حکومتي ځواکونه د دې پیښې مسؤل وبلل. د یکشنبه د ورځې پیښه د حکومتي ځواکونو له لوري په یوه منظم پوځي اقدام پسې وشوه. وروسته یوه سوخوی الوتکه د سیمې پر سر ښکاره شوه. موږ هره ممکنه هڅه وکړه چې رانږدې نشي. په نهایت کې زموږ قومندان پریکړه وکړه چې زموږ له ملاتړه برخمنو ځواکونو ته خطر شته. دا د سوریې د حکومت خلاف زموږ یوازینی اقدام و. دلته دوی خبرې دي، د ځان دفاع او بل دا چې موږ مخکې ورته څرګنده کړې وه. د نړیوال ائتلاف ځواکونو په یوه اعلامیه کې ویلي چې د سوریې له رژیم او همدارس روسي پوځیانو سره د جګړې نیت نه لري. حاضر دمه په سوریه کې د جنگ درې ډلې شته، د روسیې پلوي او د رژیم وفادار ځواکونه، سیاسي مخالفان او د اسلامي دولت یا داعش ډله.
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای امریکا، گفت و شنود، خبر اتر.
ازادي رادیو اوري چې د سهار له وو د مازدیګر تر وو ورځې دیونه خبريږي. د مازدیګر په وو بجو د ازادي رادیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا رادیو پیلېږي چې د سهار تر وو دوام کوي. د مازدیګر له وو د سهار تر وو د امریکا غږ آشنا رادیو، او د سهار له وو د مازدیګر تر وو ازادي رادیو اوري، او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. قدرمنو اوریدونکو، د ازادي رادیو د دې سهارنۍ خبری مجلې په دوام کې نور موضوعات هم لرو. راسره اوسئ، خدا شیبه پام وکړئ د مهمو خبرونو لندیسته. ایرانی رسنۍ وایي د افغانستان او ایران جګپوړو چارواکو د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا لپاره د هر اړخیز ستراتیژیک مشارکت پر سند لومړی پړاو خبرې کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ایران ته د افغان پلاوي سفر تاییدوي، خو له ایراني چارواکو سره د خبرو جزئیات نه دي څرګند کړي. ولسمشر اشرف غنی وایي د کابل ښار د انکشافي پلان تطبیق به لسګونه زره افغانانو ته د کار زمینه برابره کړي. ښاغلي غنی دا خبره پرون په هغه غونډه کې وکړه چې د کابل ښار پر انکشافي او اقتصادي پلان د غور لپاره په ارګ کې جوړه شوې وه. د افغانستان د شمال ختیز د سپینزر زون د پولیسو عمومي قماندان وای د تخار ولایت د خاجاغار ولسوالۍ ټولې برخې د دولت له وسلوالو مخالفینو تصفیه شوې دي. سعودي عربستان وای د ایران د سپاهي پاسداران د انقلابي ځواک درې غړي د مرجان د تیلو میدان ته نږدې په داسې حال کې نیولي چې په یوه بیړۍ کې د سعودي عربستان ساحلي اوبو ته روان و. سعودي چارواکي وایي له دې نیول شویو ایراني پوځیانو څخه پوښتنې ګروېګنې روانې دي. وروسته له دې چې د امریکا یوې جټ الوتکې د سوریې د هوایي ځواک یوه الوتکه وویشته، روسیې خبرداری ورکړ چې په سوریه کې به د امریکا په مشرۍ د ائتلاف الوتکې په هدف وګرځوي. له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو په باب رسمي خبرې پرون پیل شوې. له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو د چارو وزیر وایي تمه لري چې په خبرو کې به ښه نتیجه ترلاسه کړي. او ناټو د لومړي ځل لپاره د روسیې او بیلاروس ترمنځ د لیتوانیا او پولند د پولو په اوږدو کې پوځي تمرینات وکړل. لیتوانیا ویلي دي چې د دې پوځي تمرینونو د ناټو له لوري د چمتووالي او د سیمې د امنیت د یقیني کولو لپاره د ژمنې پیغام درلود. له ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدرمنو اوریدونکو، او اوس هم د ژوند رنگونه چې د ازادۍ راډیو د پزړه پورې محاورو یو برخه ده.
د ژوند رنگونه نوم مې مصطفی دای او د خوست اوسیدونکی یم، او فی الحال اوس په کابل کې زده کړې کوم.
دا غوږ شاته د ګل لیخی ده که نه؟ دا د ولې ویښی
ولا دا خو د خوستوالو ژنکیو یو عادت دی، یا یو دوی ته خون ورکوي چې دغه هغه زلمی، یعنی هغه خلک چې دوی غواړي چې مثلا خپل زلمیتوب وښایي، نو هغوی ګل ټومبي. که ته خپله فکر وکړې یو ګل باید ښکلي ګلان ونیسي، نو هغه خلک چې مثلا ګل وټومبي، نو دا ځوانان یا میړني خلک، یعنی په خوست کې دغه خلک میړني خلک وي.
توی چې د کی ګل چې دی دا خپل ځواني خلکو ته خی کنه، مقصد خو به دا نه وي چې واده راته وکړي.
نه نه نه، مقصد دا نه دی چې دی واده وکړي، دا یو شوق ده چې دغه خلک مثلا ځینې خلک ستر کالی کوي په خوست کې، مثلا په ستر ستر پکولان ټومبي، ستر ستر پکولان په سر باندې ایږدي، یعنی ګلان اور پکې ایږدي، نو دا شوق دی چې دی دا خلک یې کوي.
دغه ګلان ډیر وي کنه، څه ډول ګلان بیا د غوږو شاتک دی؟
ولا اکثرا خلک په خوست کې زیړه ګوله ډیره ایږدي، ګلاب ګلان، رمبیل چمبیل. اوس خوست خلکو نه وایي هغه عادت کلتور کړی دی چې پروژه کې دوی مورچکي به د پکلو کې ایږدي، دا هم دوی نوی رواج را ګډ کړی دی چې دا خلک د مورچکي څه د پکلو کې ایږدي.
دا د مرچ خبره دی وکړه که نه؟ دا مرچ څه معنی لري؟
ولا دوی وایي چې دا مرچ مونږ ایږدو، مونږ همداسې تیز هم یو، همداسې تلخم یو، دا خو وایي مونږ میړانی یو، دا د دوی میړانتوبه ښایي.
دغه د ګلانو خبره دې وکړه، د مرچ خبره دې وکړه، اوس ډېره سوې ده که پخوا خلکو ډېر کېښودل که اوس یې ډېر ږدي؟
ولا پخوا خلکو خو ډېر ایږدل، خوښودل، خو اوس چې زمانه عصري سوله نو په کلي کې خلک ایږدي، خو بازار کې دومره خلک تمرکز ورباندې نه کوي.
دا ګل دی چې د غوږ شاته ایښی، دې وخت کې خوشحاله یې، څه ډول احساس کوي؟
او ولا خوشحاله خو ډېر یم، ما ته یو داسې ارامتیا احساس راکوي، یعنی زه ډېر خوښېږم، یعنی خوند راکوي چې ما ته د ګل په غوږ کې ایښی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
محمد قاسم ځواک له هلمند ولایت خلیکی د افغانستان او هند ترمنځ هوایی دالیز تایم، او دا به د افغانستان اقتصاد ډیر پیاوړی کړي. عبدالواحد مدقق لوګر نلیکی د هند او افغانستان د هوایی دالیز جوړیدل پاکستان ته سخت اقتصادي ګزار ورکوي. آشنا افغان د خوست نلیکی د خوست ولایت پاکستان سیمو کې د اختر لر رسیدو سره غله ډیر شوی، او د خلکو نه موټر او موټر سایکل تختوي. حکومت د زمونږ غم وخوري. جمال خان له کندهار نه لیکلی، په کندهار ښار کې پر موټر سایکل د دوو کسو تګ بند شوی چې د مکتب زده کوونکو ته ډیر مشکلات پیدا کړي دي. او بخت الله مظلومیار د خوست ولایت نلی کی زمونږ غوښتنه ده چې د افغانستان او د امریکا د حکومتي ځواکونه چې د دایشیانو پر ضد په ټول افغانستان کې عملیات شروع کړي، لکه څنګه چې په ننګرهار ولایت کې عملیات ترسره کړل. قدر من اوریدونکو، د هدې سهارنۍ خبری مجلې پای ته رسیدلی، خو چیرته ځیمه یوه بله نیم ساعته خبری مجله هم دا شروع شوه.